واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
وان احمد الله ارچوال
ولسمشر اشرف غنی وای چې همته دی چې له پاکستان سره پر امنیتی تړون باندې بحث وکړي اشرف غنی چې کندهار کې ولسی غونډې ته وینا کوله وویل چې له دې وروسته به باندنیان د افغانستان په چارو کې لاسوهنه نه کوي او افغانان به په آزاد ډول خپل پریکړې کوي ولسمشر پر پاکستان د مذاکرې میز ته د طالبانو دراوستلو غږ وکړ او له طالبانو یو غوښتل چې که غواړي د افغانستان اساسي قانون تغییر کړي باید د افغانانو سره په یوه لویه جرګه کې د ګډون له لارې دغه کار وکړي افغانستان حکومت د نورو طالب بندیانو د خوشی کولو غوښتنه رد کړي او ویلي دي چې دا موضوع اصلا د بحث وړ نه ده افغانستان د ولسمشر د وایان مرستیالي فاطمه مورچل نن وویل چې د طالبانو د نورو بندیانو د خوشی کولو موضوع اصلا د بحث وړ نه ده دې زیاته کړه چې په خوا خوشی شو او 15000 طالب زندانیانو خوشی کول په دې مشروط وو چې طالبان باید سولې ته غاړه کیږي جګړه او تاوتریخوالی ختم کړي دی ټینګار وکړو چې طالبانو نه یوازې سولې ته غاړه نه دیخي بلکې تاوتریخوالی لا پسې زیات کړي له دې وړاندې په کابل کې د امریکا شازده فیر راس ویلسن هم ویلي سره له دې چې طالبانو له امریکا سره د سولې د تړون ژمنې نه دي پوره کړي دغه ډله تمه لري چې وزره نور بندیان هم خوشی شي د راپورونو په اساس طالبانو همدا شان له تورو لیستونو څخه د دغه ډلې د مشرانو د نومونو د ایستلو غوښتنه هم کړې ده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما وایي چې د افغانستان سولې په پروسې د تمرکز لپاره به ملګري ملتونه له ښکېلو خوا سره خپلو هڅو ته دوام ورکړي یوناما نن په یوه بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د دغه بنسټ مشر ډیبورا لاینز دوهې ته د خپل سفر په مهال د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت او طالبانو له پلاو سره د خبرو لړۍ پای ته رسولې ده یوناما ویلي چې ډیبورا لاینز په دې څو ورځني سفر کې له افغان لور او نړیوالو شریکانو سره د افغانستان د سولې د مذاکراتو په پیاوړتیا او په دې برخه کې د هڅونې په غوره لارو چارو باندې خبرې کړې دي په بیان کې راغلي چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو څخه د ملاتړ په هڅو کې به ځنډ نه رامنځته کیږي بیان زیاتوي چې ملګري ملتونه به د افغان سولې په بهیر باندې د تمرکز او یو عادلانه او دوامدار توافق ته د رسیدو لپاره د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو له استازو سره خپلې ښکېلتیا ته دوام ورکړي بیان زیاتوي چې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره هڅو کې هیڅ ډول ځنډ باید رامنځته نه شي افغان حکومت د امریکا د مرستې هرکلی کړی او دغه تازه مرستې د افغانستان سره د همکارۍ د دوام ژمنه بللې د افغانستان د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو د مرکز مشر دوا خان میناپال تیر ماښام په دې اړه رسنیو ته وویل چې د امریکا د متحده ایالاتو د مرستې د افغانستان د حکومت او خلکو سره د اوږدمهالو ژمنو ښکارندویي کوي د زیاته کړه سره لدی چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور کمیږي خو اقتصادي مرستې به ټولو برخو کې د افغانستان له خلکو او حکومت سره دوام ولري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیر ماښام د دې مرستې په اعلانولو سره وویل چې د امریکا حکومت له کانګرس سره کار کوي چې د افغانستان لپاره 300 میلیونه ډالر ملکی مرسته برابره کړي انتونی بلینکن وویل چې د امریکا پخوانی ادارې دغه مرستې ته د سولې په خبرو کې د پرمختګ شرط ایښی د بلوچستان ایالت کویټې ښار ته د چین د سفیر تللو سره هممهاله په سرینا هوټل کې 14 څلور کسان ووژل او یولس نور یې ټپیان کړل د پاکستان په تلویزیوني چینلونو کې په ویډیوګانو کې ښودل کیږي چې د موټرو نه لمبې پورته کیږي د بلوچستان د ایالتي حکومت وایان لیاقت شینواری دا پېښه تروریستي عمل بللې او ویلي دي چې د 14 تر شا د پاکستان د دښمنانو لاس دی لیاقت ونه ویل چې د پاکستان د دښمنانو نه یې هدف څوک دي بلخوا پاکستانی طالبانو د برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي پولیس ویلي چې اکثریت ژوبل شوي کسان ښه کاري ژوبل شوي خو نور معلومات یې نه دي ورکړي پولیس ویلي چې د پیښې په هکله څېړنې روانې دي د بلوچستان د ایالتي روغتون یو ډاکټر هم ای پی خبري اژانس ته ویلي چې د لسونه ډیر ژوبل شوي کسان ورولل شوي او په پیښه کې د ټپي شویو کسانو د درملنې په خاطر په روغتون کې اضطراري حالت اعلان شوی تاسو له امریکا غږ رادیو د دې ساعت خبرونه اورئ هند کې په یوه ورځ له 3 لکه ډیر کسان پر کرونا اخته او تر 2000 ډیر ترې مړه شوي په هند کې د کرونا وایروس دایمې څپې په نړیواله کچه ریکارډ جوړ کړی چې په یوه ورځ پکې 3,14,315 کسان پرې اخته شوي په نوې ډیلي کې روغتونونو څو ګړۍ د اکسیجن له کموالي شکایت کاوه په همدې موده کې هند کې د کرونا وایروس له کبله 2,104 کسان مړه شوي دي په دې سره په هند کې په کرونا د ټولو اخته کسانو شمېر 14 میلیونه ته نږدې شوی چې تر امریکا وروسته په نړیواله کچه دویم ډیر ځپل شوی هیواد دی اوس هند کورونا وبا له دوایمې وژونکې سپې سره مخامخ دی چې په روغتیایي بنسټونو کې د اکسیجن د کمښت ستونزه په ډېرېدو ده. د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې ایران د نتنس په تاسیساتو کې تر ځمکې لاندې پرمختللي سنټریفیوژونه نصب کړي دي. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د دې ادارې په هغه راپور کې چې پرون خپور شو ویل شوي چې ایران په داسې حال کې پرمختللي سنټریفیوژونه نصب کړي چې له شپږو نړیوالو قدرتونو سره د دغه هیواد د اټومي موافقې پر بنسټ ایران د یورانیمو د بډای کولو لپاره د داسې سنټریفیوژونو د نصبولو حق نه لري. د یمن لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د یمن له حوثیانو سره د ایران ملاتړ ډېر زیات دی. ټیم لیډر کینګ پرون د کانګرس غړیو ته وویل داسې هیڅ نښه نه لیدل کېږي چې ایران دې له سوله ییزې لارې د دې شخړې د حلولو نیت ولري. د همداراز وویل که ایران رغنده رول ولوبوي هرکلی به یې وکړي خو دې برخه کې هیڅ نښه نه ویني. د یمن لپاره د امریکا ځانګړي استازی دا هم وویل چې د ایران د هغو بیړیو مخنیوی ګران دی چې حوثیانو ته وسلې وړي خو ټینګار یې وکړ چې دې برخه کې نړیوالې همکارۍ ته اړتیا ده. د انډونیزیا سمندري ځواک پرون وویل چې یو ستر اوبتل یې چې 350 تنه عمله په کې سپاره ده بې درکه شوی دی. د انډونیزیا وسلوال ځواک د لوی درستیس په وینا دا اوبتل د بالی ټاپو په شمالي اوبو کې ورک شوی او د موندلو لپاره یې هلې ځلې روانې. د همداراز وویل چې دې اوبتل په یوه مانور کې ګډون کړی و چې له مرکز سره یې تماس پرې شو. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنګټن کې د امریکا غږ استودیو نه وړاندې کوو.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د چ خبرونه تر پایه واوري. خو لومړی به دا راپورټ واوري چې جمهور رئیس اشرف غنی ل خپل لومړی برستيال سره کندهار ته د سفر په محل په دې ولایت کې د یو مجهز خصوصي روغتون پرانستنه وکړه. کندهار ته د جمهور رئیس اشرف غنی سفر لدی عمله ډیر د اهمیت وړ بلل کیږي چې دا ولایت لکیرو څو میاشت راهیسې د شدید ناامنیو شاهد دی. جمهور رئیس اشرف غنی د افغان سولې په تړاو له پاکستان څخه وغوښتل چې د طالبانو لملاتړ څخه لاس واخلي او د سولې د ګټلو او بایلولو ترمنځ یو انتخاب وکړي. نور تفصیل زموږ د خبريال عزیز الله پوپل پر راپورټ کې باوري.
ولسمشر غنی په کندهار کې د وینا پر مهال د دی ولایت په ورسوي نامنوي کې ځان منسو کورنوي ته د بشري مرستو پر رسولو د کندهار د روغتي او پهنیز بهیر د اصلاح او امکاناتو د برابرولو د اعلان ترڅنګ د افغانستان د سولې په اړه هم ځینې مهمه خبرې وکړې. ولسمشر غنی په دی ولایت کې د وینا پر مهال ویل چې له کندهار څخه د افغانستان د سیاسي ځړ په توګه د جمهوریت د صف د پیاوړتیا غوښتلې د رساله سکړي او دا ځل به افغانان د جمهوریت پسل نیمګړی نه پریږدي. ولسمشر غنی د افغان سولې په تړاو پاکستان ته په خطاب کې ویل چې د ګټلو او بایللو له سیاست څخه دی یو انتخاب کړی.
د امریکانو او د ناتو وته د پاکستان قیمت د سیستم دی په دې کې پاندور په ټول قیمت دا د اوسمو افغانستان کې دا کوم یادان کوم دارا څه یادار پاتې دی نه پاتې وایي غایل معلومات د بایللو بایللو سیاست دا ده چې جګړې ته دوام ورکړي او په دې چې د افغانستان ملت باندې نوښت راځي بیا به د پنجاب حکومت داری مالي سرکالو کنا سرکالو کنا.
په ورته وخت کې د ولسمشر غنی لومړی مرسیال امر الله صالح هم په کندهار کې د وینا پر مهال ویل چې دوی د سولې لپاره قرباني ته چمتو دي خو هیڅ کله به هم د پټوکو واک یو کوچنی ډلې ته ونه سپاري.
موږ دوره پاتې ده درېم کال پاتې ده خو موږ حاضر یو کمپنو ته دغه دوره لنډ او دا قدرت بیرته خلکو ته ورکړو په خلکو په انتخاباتو کې دا واک تاسو ته ورکوي ولې نه تاسو ته به مبارک وي خو موږ واک ته قدرت ته خو دا مسؤلیت ته یو واړه ګروپ لپاره چې پنځلس کسان یې اصل کسان دی یو معاملې ته موږ قدرت نه ورکوو خلکو ته ورکوو دا قدرت موږ ته خلک ورکړی دي بېرته موږ حاضر یو چې دا قدرت خلکو ته ورکړو.
په هیواد کې دننه د سیاسي اجماع په تړاو ولسمشر غنی ویل چې له پخوانی ولسمشر حمید کرزی سره یې تازه لیدنه کې د هیواد پر روسي حالاتو په تفصیل ورسره خبرې کړي او دوی دواړه د هیواد راتلونکي په اړه واحد دریځ لري. د زیاته کړه چې د هیواد د سیاسي قشر د منظم کېدو هڅې چټکې کړي او د جمهوریت په سر کې به سره راټولېږي.
لومړی
ولسواکی پس لدینا با پردی به افغانستان ملی فیصلو که داخل نی مخبر با خلواکی بانده با فیصلو
په کندهار کې د صحت په برخه کې د خصوصي سکتور پنګونه د محمد پنوم دی و خصوصي 220 روغتون د پرانیست پر مهال اولس مشر غنی ویل چې یاد روغتون د نوی کندهار انزور دی او د دې روغتون پر مختلفو طبي امکاناتو د سیمې د هوادونو په کاچه به ساري وبلل نو موړي د غراز وویل چې د بهرنوي ځواکونو په وتلو سره نور په هواد کې د جګړې لپاره دلایل ختم دي او پر طالبانو یې ژغ وکړي چې د جګړې پر ځای د هواد په آبادی کې برخه واخلي د غراز اولس مشرغنی په کندهار کې د اوبو د ستري منبع داهلي بند په تړاو ځای خلکو ته د استعمالک د بهیر د جر عملی کېدو خبر ورکړ او زیاته کړی چې د نموړي بند لړیدو لپاره پیسې لته روسو کالو راهیسی په بانک موجود دي او د کار پیل استعمالک ته ماتل دي د تیرو سپورونو برعکس د ځل د اولس مشرغنی د لیدونو او غونډي ټول پروګرام په کندهار شهر کې تر سره سو خو تیر ځل به د هغه زیاتره سپورونو یوازې تر اتل کلي اردو پوری محدود و
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه د افغانستان پاکستان او د ترکیه د بهرنیو چارو وزیران د جمعې په ورځ په استانبول کې د افغانستان د سولې په مسالې په یو ادري اړخیزه غونډه کې خبرې کوي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې غونډه کې به د درو هیوادونو د اړیکو په پراختیا هم بحث وشي په دې برخه کې زموږ خبريال اکرام شنواری له کابل څخه راپورټ راستولی
د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو به د جمعې په ورځ په استانبول کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد علي پټمر او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په ګډون د درې هیوادو د ګډې غونډې کوربه وي د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې د بهیر په تړاو د تازه تحولاتو سربیره د امنیت، انرژي، اتصال او ناقانونه کډوالو په مسلو هم خبري وشي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرسل وین حامد ته امریکاغه گشتنه لري ته ویل چی د بهرنی چارو وزیر هلی پټمر نن له کابل څخه استانبول ته تللی دی
قرار راس د دې نشست کې په روز جمعه 3 ساور
داکل شوی چې په دې ناسه کې چې د جمعه په ورځ د ساور په دریمه به جوړ شي په دریو مسلو خبري وشي د افغانستان د اسلامي دولت او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیرته پیلیدل د سولې د بهیر په ملاتړ د اجماع پیاوړی کول او د دغه اجماع د پیاوړی کېدو او د افغانستان د سولې د خبرو د بریالیتوب لپاره د پاکستان او ترکیه ونده او همدارنګه د دریو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړی کېدل او پراختیا پر مسلو بحث وشي
په بدل نظر صورت بگیره
په ترکیه کې د درې اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې ملګرو ملتونو د اپریل په 23 په استانبول کې د افغانستان د سولې په تړاو د جوړیدونکو کانفرنس زندیدلو خبر ورکړی دی دا کانفرنس چې لومړی د اپریل په 23 جوړید د طالبان لخوا په کانفرنس کې د دې ګډون لامل نه معلومی نیټې ته زندیدل دی ترکیه د اوږدو کلو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیری اړخیزو غونډو کوربه توپ کوي د پخوانی جمهوریت حمید کرزی په دوره کې ترکیه د درې هیوادو د جمهوریتانو ترمنځ هم د ډیری اړخیزو غونډو کوربه توپ کړی و د افغانستان د ولسی جرګې او شپږغړي په ترکیه کې د افغانستان پاکله د غونډو جوړیدو ته هیله مند یو چې افغانستان ترکیه لري او ګډه په خوانې لري کې لري چې لامل به دا هیواد په افغانستان کې سولې ټینګېدو سره مرسته وکړي د ولسی جرګې وګړي محمود نصرت وایي چې په ترکیه کې د افغانستان د سولې په اړه جوړیدونکي کانفرنس د ملګرو ملتونو په غوښتنه د دواړو هیوادو اړیکو ته په کتلې سره جوړی
د افغانستان په مازال کې په چیرو د څلويش کلونو کې ترکیه به طرف پاتې شوی د افغانستان سره د افغانستان د ملت سره مانوي او کلتوري اسلامي تاریخي اړیکې لري
خو د ولسی جرګې او بلغړې نصیب مقبل ترکیه کې د خبرو ته ډیر هیله مند دی او دا ګڼي چې افغانستان کې به جګړې نورې هم پراخ شي
تیرونه د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر اعلان وکړ چې پراتلون کې 15 میاشتو کې به موږ خپل ټول سرتیري له افغانستان څخه وباسو خوشبینی دا وا چې په دې پریکړې سره به په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه راټیټه شي خو بدبختانه چې درې ورځې وروسته امریکا وویل چې موږ به شپږ زره نور سرتیري موقتاً افغانستان ته ولیږو بلخوا طالبانو اعلان وکړ چې نور نو موږ ته هر لار خلاصه ده ځکه چې امریکا د دوه د توپکنامې څخه سرغړونه کړي په ورته وخت کې د افغانستان اسلامي جمهوریت اعلان وکړ چې د هیواد د دفاع په خاطر مونږ هر ډول عکس العمل ته چمتووالی لرو. د وروستیو څرګندونو ته په کتو ویلی شو چې ممکن جګړه نور هم زیاته شي بلکې کمه نه شي.
ښاغلی مقبل وویل که چېرې ټولې غاړي په صداقت د سولې لپاره کار وکړي او د ګوندي تنظیمي او قومي اړیکو تیر شي نو ترکیې په کنفرانس کې به په افغانستان کې د سولې ټینګېدو باندې ښیلې غاړي موافقې ته سره ورسي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا هم څو نړیوال راپورټونه. د برتانیې خلکو په خاصه توګه د هغه هیواد تور پوستان چې د امریکا د مینیاپولیس د ښار په یوې فدرالي محکمه کې د جورج فلوید په نوم د وژل سوي تور پوستي ځوان د قتل په جرم د ایالتي پولیسو د پخواني سپین پوستي افسر ډیریک چاون د محاکمې جریان له نږدې څخه څاره د منصفه پر پریکړې خوشاله سوي او د ارامۍ احساس کوي. د لندن څخه د امریکا جغ د خبريالي مارتاوان ډیرولف درالیجلی رپورت غټ کې زموش همکار سید سلیمان شاه تاسو ته دراوړي.
د لندن دی ویلسی استاد امی جاردن وای چې هغه د ډیریک چاون په خلاف د محکمې د پریکړې لامل د ارامۍ احساس کوي. امی جاردن چې وا افریقای الاصله بریتانوي ده د هغو لزګونو زر خلکو سره ملګری و چې تیر کال په دوبی کې د بریټیش لایوز میټر یا د بریتانوي تور پوستان ژوند هم مهم دی د پاسون تر چتر لاندې د میناپولیس د ښار د پولیسو په لاس د تحویل په دوران کې د اتشکلن تور پوستي جورج فلوید د وژلو په خلاف په لندن او د برتانیې په ځینو نورو خلونو کې په احتجاجي مظاهرو کې برخه اخیستې وه. اومی جاردن وای هیله لري د محکمې پریکړه نړیوالو ته دا حقیقت ثابت کړي چې تور پوستي هم له نورو خلکو سره په حقوقو کې مساوي دي. نوموړی وای کوم ماشومان ته چې زه په خپل کونځي کې درس ورکوم دا پریکړه به ورته وښیي چې د هغوی ژوند هم مهم دی او پولیس نشي کولی هر څه چې زړه وغواړي له تور پوستانو سره وکړي او د خپلو اعمالو سزا به نه ګوري. واقعا فکر کوم چې دا پریکړه به په نړۍ کې بدلون راولي. د پولیسو په باب به زموږ فکر او نظر بدل شي. کله چې د امریکا د مینوسیټا د ایالت په مرکز میناپولیس کې په یوې فدرالي محکمې کې منصفه هیئت پریکړه اعلانېدله ګڼ شمېر برېتانوي تلویزیوني شبکو یې ټول جریان راسن ژوندۍ بڼه خپور کړ او برېتانوي ورځپاڼو هم په خپلو ویب سایټونو کې د خبر په لومړیو پاڼو کې خپور کړ. د جورج فلوید وژلو نه یوازې دا چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د ریسیزم یا د نجات پر بنسټ د تعصب ستونزه برملا کړه په برتانیې کې هم انعکاسات ولیدل شو. تیر کال په جون کې د تور پوستو ژوند مهم دی د پاڅون طرفدارانو د برتانیې د برسټول په ښار کې د احتجاجي مظاهرو په دوران کې د هغه برتانوي مجسمه راوغورځوله او ماته کړه چې له افریقا نه به برتانیې ته د غلامانو د راوستلو او د پیسو په بدل کې د پلورلو تجارت کاوه. د لندن د میټروپالیټن پوهنتون د نژادي مساواتو د رشتې استاذه صوفیا اکیل وای په داسې حال کې چې د جورج فلوید د وژلو پیښه په متحده ایالاتو کې رامنځته شوه په برتانیې کې هم د نژادي نابرابرۍ ستونزې ته د خلکو پام کو.
Since 1990 over 100 black people have died during or following police contact.
نوموړی وای چې په برتانیې کې د 1400 نه شپېتم مریض کار ده شي د پولیسو په لاس له سلنه زیات تور پوستي وژل شوې دي خو یو پولیس هم د دغو قصدي وژنو په جرم محاکمه شوی نه دی. حال دا چې د پولیسو په لاس د غیر قانوني وژلو په اړه محکمو څو ځلې حکمونه جاری کړي وو. دا ټولې واقعي پیښې دي. برتانیې د تور پوستو د ټولنې غلي ورنه ښه اګه دي. د تور پوستو ژوند هم مهم دی. د پاسون د طرفدارانو لخوا د احتجاجي مظاهرینو وروسته د برتانیې حکومت په هغه هیواد کې د نژاد او قومیت پر بنسټ د بې انصافۍ او نابرابرۍ په اړه د تحقیقاتو په غرض د یو کمیسون د جوړولو اعلان وکړ. کمیسون په دې اړه د جنجال نه ډک رپورټ 13 میاشت خپور کړ. د کمیسیون غړي دې نتیجې ته رسیدلی دي چې په بریتانیا کې د دوی په باور په سیستماتیک او منظمه توګه د نژادي توپیر او تعصب ستونزه وجود نه لري. څو تنو کارپوهانو چې د ملګرو ملتونو لپاره کار کوي د دغه کمیسیون نتیجه ګیری رد کړله او د کمیسیون غړي په دې تورن کړل چې اصلا کوشش کړي چې په ټولنه کې د سپین پوستو برتری او فوقیت ته رسمي بڼه ورکړي. په روان هفته کې په بریتانیا کې په کال 1416 مریض کې د تور پوستانو د پاتون څولېختمه کلیزه ولمنځل شوه. دغه پاتون چې د بریکسټون د فسادونو په نوم شهرت لري، تور پوستي بریتانویان په هغه وخت کې نژادي تعصب او توپیر په خلاف راپاڅېدلي وو. په بریتانیا کې د ماشومانو د زیږېدو په وخت په احتمالي توګه د سپین پوستو مېرمنو په پرتله د تور پوستو مېرمنو د مړینو چانس 40% لوړ دی او 50% زیات امکان لري چې تور پوستان ونیول شي او په محبسونو کې واچول شي. بل خبر دا ده چې د کووېډ 19 پندېمیک یا وبا په غیر متناسبه توګه برېټانوي تور پوستي ځوانان بیروزګاره کړي دي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپا 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونه اوري. په پام کې د چی روان اونۍ بس پلمانی د اقلیم په اړه د نړۍ د چلويشتو مشرانو د انلاین غونډې کوربتوب وکړي. د امریکا متحده ایالات اوس د اقلیمي بدلونونو سره مبارزه د بهرنی پالیسی مهم لومړیتوب ګڼي. د بل خوا د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن خبرداري ورکړي چې امریکا د پاکې انرژي د نوښتونو درامېست کې دوه په باخه کې د چین څخه شاته پاتې دي. نور حال پر پورت کې واوري.
جمهور رئیس جو بایدن د خپل کار په لومړی ورځ د خپل مقصد د ښکاره کولو هڅه وکړه چې اقلیمی بدلونونه به د هغه د اجنډا په سر کې وي. خو د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن د دوشنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې امریکا د تجدید وړ انرژي د نوښتونو په برخه کې تر چین وروسته پاتې ده.
که امریکا د تجدید وړ انرژي د نوښتونو په برخه کې مخکې نشي، دا ستونزمنه ده چې تصور وشي چې امریکا د چین څخه اوږدمهاله ستراتیژیکه سیالي وګټي. اوس مهال مونږ شاته پاتې یو. چین اوس مهال د لمریزې برېښنا د تختو، د بادي توربینونو، بیټریو او برقي موتورونو سر تولیدونکی او صادرونکی هیواد دی. که ځان ورونرسو امریکا به دا فرصت له لاسه ورکړي څو د اقلیم راتلونکي داسې مناقصه کړي چې زموږ ګټې ورزښتونه ښکاره کړي. په امریکا کې به همدارنګه بشمار وظایف هم د امریکایانو لپاره لمنځه ولاړ شي.
بایدن به د ځمکې په غونډه کې د نړۍ مشرانو ته ښکاره کړي چې هغه بی پامی چې د ټرمپ د حکومت پر مهال دی موضوع ته موجوده و اوس بدله شوې ده.
دا د امریکا لپاره یو موقع دی چې بیرته میدان ته راشي او ښکارا کړي چې د اقلیم د بدلون موضوع ورته مهمه ده.
ګواښونه مخ په زیاتې دودي د اقلیم د بدلیدو تاثیرات اوس تر بل هر وخت ډیر څرګند شوې دي. پراخ یور لګیدنې، شدید وچکالی او پیاوړي توپانونه یې بیلګې دي. د ملګرو ملتونو د پاریس د 2015 کال د قرارداد هدف دا و چې د نړۍ د تودوخې مخه ونیول شي. خو کارپوهان وایي چې د پاریس هدف له لاسه خدتللو په حال کې دی.
اوس مهال سر خطر سره مخ یو. وینو چې د تودوخې درجه په دوامداره توګه لوړیږي. وینو چې زهرجن ګازونه مخ په زیاتې دودي. د ارتیا وړ مسیر تر هغه چې ضرورتو په مخالف لوري روان دي. همدا دلیل دی چې یو شمېر کسان د بریا یا ماتې لسیزه بولي.
مدافعین پر بایدن غا کوي چې تر 2030 کال پورې د زهرجنو ګازونو په کمیدو کې 50% کموالی اعلان کړي. سپینه ماری وایي چې له غونډې مخکې به خپل هدف اعلان کړي. بایدن د اقلیمی بدلونونو سره په مبارزه کې فرصتونه ویني. د بیلګې په ډول د بادي او لمریزې برېښنا جوړول او د برقي موټرونو د چارج کولو سټیشنونه د هغه وظایف دي چې بهر ته نشي انتقال کېدلی. دا د بایدن د 2.3 تریلیون ډالرو پراختیایي پلان یو بنسټیز جز دی.
د امریکا د وظایفو پلان به له اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې په هدف د یو انتقالي پرمختګ لامل شي چې د امریکا د وظایفو د تخلیق او ابتکار ښکارندوی بکړي.
په داسې حال کې چې جمهور غوښتونکي په بشپړ ډول مخالف دي، کانګرس باید دا پلان تصویب کړي.
دا د حکومت یو لوی پراختیایي پروګرام دی چې د امریکایي مالیه ورکوونکو په ملاتړ تمویلېږي، هغه مالیه چې اقتصاد د وظایفو ته زیان رسوي.
بلخ د چین او هند په شمول په نورو هغو هیوادونو هم څار موجود دی چې هوا ککړوي. یاد هیوادونه به هم په نومبر میاشت کې په ګلاسکو کې د ملګرو ملتونو له لوی غونډې مخکې خپل پلانونه اعلان کړي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنوریدونکو په بلخ کې د معلولینو اتحادیه وایي چې دوی ته د لیک لوست او تحصیل ښه زمینه برابره شوې ده، او هغه ټکنالوژي چې د رندو خلکو د لیک لوست زده کړې لپاره پکاريږي دوی ورته لاسرسي لري. نور حال زموږ د خبريال ګل رحیم نیازمن پر پورت کې واوري.
بلخ کې د معلولینو د اتحادی مسولین وایي چې د دوی یو شمیر کسان چې ړاندې دي او یا کاڼه دي په ځینو ادارو کې پر دندو ګمارل شوي دي چې دوی د سیمایزي ادارې د دغه کار ستاینه کوي او زیاتوي چې باید نور به استعداد معلولین هم پر دندو ګمارل شي. روحلا چې پستر ګړون دی د معلولینو د کار پاړه داسې وایي.
افراد دارای معلولیت توانستند که به نوعی توانمندی خودشان از طریقه‌های مختلف نشان بدن. امروز یک تعداد کم از افراد دارای معلولیت در ادارات دولتی کار میکنند، در مؤسسات کار میکنند.
هغه خلک چې معلولیت لري خپل استعدادونه یې ښکاره کړي دي. نن یې یو کم شمیر په دولتي ادارو او مؤسساتو کې کار کوي. یو شمیر معلولین کسبګر هم دي، خو دوی غوښتنه لري چې باید معلولین نور هم پر دندو ګمارل شي. دوی وایي چې کړندو کسانو ته د زده کړو سهولت برابر شي، استعدادونه به یې وروزل شي او د خپل ټولنې خدمت به وکړي. سږ کال په بلخ کې د ړندو، کڼو او نورو معلولیت لرونکو ماشومانو لپاره د ځانګړو زده کړو په ښوونځي کې هغه سهولتونه چې دوی ورته ضرورت لري برابر شوي دي.
مسائل وسایلی که در مکتب تعلیمات خاص ضرورت بوده خریدن واسی موتر را قرارداد کردن امسال که هستن
هغه سهولتونه چې راته برابر شوی دي. د بلخ د ځنګړو تعلیماتو په موسسه کې د ترانسپورت ستونزه حل شو، د لیک لپاره ورته وسایل راوړل شوی دي، په سیمایزه اداره کې ورته د الکترونیکی تذکیرو اخیستل آسان شوی دي. ړانده ځوانان له ډول ډول ستونزو سره مخ کیږي. تجودین یو له دغه ځوانانو څخه دی. هغه وایي چې کله ضرورت ولري یو خوالاړ شي او د د مرستې لپاره څوک نوي نو زوريږي.
د یو معلول په ازما درد دمداده چې زه یو زینه بل زیته یوازې تلای نسم، د ازما لپاره ډیر د درد نه ډک خبره ده. د ټول معلولینو لپاره بیا بل خصوص ما لپاره ولس نه مو غوښتنه هم دغه ده چې له معلولیت لرونکو کسانو سره توپیری چلندونه کوي، او له حکومت نه مو په ځانګړي ډول غوښتنه هم ده چې معلولیت لرونکو کسانو ته د دوی حقونه په وخت ورسوي. د طبيعي او غیر طبيعي معلولینو ترمنځ فرقونه کوي، ځکه معلول معلول وي.
هغه وایي چې دولت باید معلول قشرتاب ځنګړي پاملرنه وکړي. په بلخ کې د معلولینو یو اتحادیه هم فعالیت کوي چې وخت په وخت معلولینو د حقوقو لپاره غږ پورته کوي. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کورونا ایو ساری ناروغي ده، او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ووینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شبا شنایم.
دونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خمنانه چې زموږ خبرونه اوري.